د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپلو یو شمیر ولایتي دفترونو د بندېدو په قضیه کې د سیاسي ګوندونو د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، نور راپورونه او همداراز په پای کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تر یو نیم سلو زیات وسلوال وژلي دي. د کاپیسا ولایتي شورا مرستیال وایي په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دیارلس ملکیان وژل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاع په مسلو خبرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر یو نیم سلو زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اووه شپېته وسلوال وژلي، پنځلس ټپیان کړي او درې تنه یې ژوندي نیولي. خبر پاڼه زیاتوي دغلته یې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او دوه تنه د جمهوري ریاست د یو سلاحکار ساتونکي د طالبانو له بنده خوشي کړي او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو زندان ویجاړ کړی. دفاع وزارت همدارنګ ادعا کوي چې د فراه ولایت خاکي سفید ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې دوه څلوېښت وسلوال وژلي او شپږ تنه یې ټپیان کړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې د غزنی ولایت د اندړو او ګیرو په ولسوالۍ کې د دیارلس تنو پاکستانیو ترهګرو او طالبانو د یو تن سیمه ییز قمندان په ګډون دیرش تنه ترهګر وژلي او یولس تنه یې ټپیان کړي. افغان چارواکي همداراز وایي چې په کونړ، پکتیا، هلمند، کاپیسا، ننګرهار کې هم د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې تر شلو زیات مخالف وسلوال وژلي دي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو تایید ممکن نه دی. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې ولسمشر غني افغان ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالات څخه تعرضي بڼه خپله کړي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت دام ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي، څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې لخوا عملیاتو کې ګڼ ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونه مسؤلانه عملیات کوي او د ولسي خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کوي.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه کوي، خو د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال ادعا کړې چې په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دیارلس ملکیان وژل شوي. محفوظ صافي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بمبارۍ تېره شپه د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې شوي. د نوموړي په وینا دیارلس ملکیان پکې وژل شوي، درې تنه نور ټپیان دي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کاپیسا د والي ویان قیس قادری په تګاب کې هوایي بمبارۍ تایید کړي، خو دا یې رد کړي چې ګوندې په بمبارۍ کې دي ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. د جاپان صدراعظم شینزو آبه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ په ټاور کې وشوه، خبریالانو ته وویل چې دوی دواړه د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تختول شوي جاپاني اتباعو او د جاپان، امریکا او نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې غونډې رسمن پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی به د ایران په برتانیه کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. د نیویارکر د مجلې د رپورټ له مخې 53 کلنې دیبورا رامیرز تور پورې کړی چې بریټ کوانا د 1980 میلادي کال په پیل کې د یبل پوهنتون د یو جشن پر مهال له نوموړي سره جنسي زور زیاتی کړی. کوانا سمدستي دا تورونه رد کړي دي. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي مېرمنې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نوم د جنسي ځورونو د تورونو په اړه د سنا په وړاندې د شاهدي ورکولو منل. نوموړي ویلي چې په 28 نیټه د سپتمبر به د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې خپله ادعا روښانه کړي. په روسیه کې د کرملین مخالف مشر الکسی نووالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نووالنی له 13 ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدنو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. باور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په بندولو کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګنې افغان هوایي ځواکونه ملکي خلک په نښه کوي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي.
د سولې د عالي شورا چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې په هیله بخونکي پړاو کې دي. په نورو موضوعاتو کې، په هلمند کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی خو د طالبانو د ولکې لاندې سیمو ماشومان به ترې بې برخې وي. چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار روان دی.
موږ اوس هم په څلورو ولسوالیو کې کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. په نړیواله سطح، جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي. تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې، د ایران یو پوځي مقام په اهواز ښار کې د تروریستي حمله په مسله کې چې چارواکو یې پړه په سیمه کې د امریکا پر ګوډاګیو حکومتونو اچولې، د غچ اخیستونکو اقداماتو ګواښ کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود او نومونه به یې له وروستي لسته وایستل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ټینګار سره ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې تړاو د کمیسیون د څېړنو له بشپړېدو وروسته به ګرام نوماندان عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل شي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د هغو کاندیدانو په اړه څېړنې پیل کړې چې د یو شمېر معترضینو سره د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وایي د دوی د څېړنو له مخې یو شمېر کاندیدانو هغه تذکرې چې د انتخاباتو کمیسیون ته یې د نوماندۍ لپاره وړاندې کړې وې، هماغه تذکرې یې د ګوندونو لوی ائتلاف ته هم ورکړې دي. خغله سادات ګواښ کوي چې د سیلونو په پای ته رسیدو سره به د دې ترڅنګ چې د دغه نوماندانو نمونه له وروستي لیست څخه وستل شي، دوی به عدلي او قضایي بنسټونو ته هم ور وپیژندل شي.
هغه افراد اشخاص چې دوی د سیاسي عذاب سره یا هم د لوی ائتلاف سره په دې کې همکاري کوي چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته کړي، هغه هم کاندیدان اوسېږي. مونږ ویلي وو چې دغه افراد اشخاص به مونږ شناسایي کوو، دوی به پیژندل کېږي او له هغې وروسته به له وروستي نوملار څخه هم د دوی نمونه ایستل کیږي او په ورته وخت کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کیږي. په همدا اوس هم په همدې باندې کار روان دی چې تر اوسه پورې هم په کندهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر دروازې نه دي پرانستل شوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د ولسي جرګې کاندیدانو ته خبرداری ورکړی و چې که دوی کومه ناغیري وکړي نو نومونه به یې حتی د رایو تر شمیرلو وروسته هم حذف او رای به یې باطل اعلان شي. لوی ملي ائتلاف له یو لک جالي سټیکر شویو تذکرو له افشا کولو وروسته په هرات، ننګرهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیمه ایزو دفترونو په تړلو لاس پورې کړ. له دې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو په وړاندې د خنډونو په رامنځته کولو تورن کړ او خبرداری ورکړ چې د میزان د 28مې انتخاباتو په تړاو د هرې ستونزې مسؤلیت به د دغه ائتلاف په غاړه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د انتخاباتو په ورځ له بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستنې په اړه تر اعلان وروسته اوس د دواړو لوریو ترمنځ د نظر یووالی محسوسېږي او دغه کمیسون اوس د هغو نوماندانو په لټه کې دی چې له قانون نه یې سرغړونه کړې ده. د انتخاباتو په کمیسون کې یو شمېر سرچینې وایي چې یو شمېر هغه کاندیدان چې په لویو کړیو او یا هم د حکومتي چارواکو پورې تړلی دي د دغه کمیسون د سیمه ایزو دفترونو په تړلو کې لاس درلود. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه ادا په اړه د سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟ د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیمه ایزو دفترونو په تړلو کې له دوی سره یوازې خلکو مرسته کړې ده.
موږ سره ټول ولس لاس درلود، هر څه چې ضرورت و ولس او خلکو له موږ سره مرسته کړې ده او د پاسه 1,000,000 نور سندونه زموږ په واک کې دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دغه سندونه د لوی څارنوالۍ په واک کې ورکړو تر څو لوی څارنوالۍ هغه متقلبین چې د کونو په کمیسیون کې دي او په اداره د ثبت احوال نفوس کې دي هغه سره له قانون سره سم چلند وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ایزو دفترونو په تړلو کې د کاندیدانو د لاسلللو موضوع ورته ډیره د منلو نه ده. ښاغلی ایوبزاده وایي که دغه کمیسیون په دې طرف اسناد لري نو د رسنیو پر ځای دې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې د له سرغړوونکو کاندیدانو سره د قانون له مخې چلند وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. له دې مخکې د دې شورا یو بل مرستیال عطاور رحمان سلیم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد که څه هم د دغې شورا د مرستیال عطاور رحمان سلیم څرګندونې د هغه شخصي نظر ګڼي خو وایي د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. ښاغلی دین محمد د دوشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
په دې خبره ده چې کله کله ورته امید پیدا کېږي او کله کله تمه وشتېږي. نو زه د هغوی د خبرې نه مشخص د هغوی په نظر باندې نه پوهېږم، خو لکه زه خپله به دومره درته ووایم چې د سولې نه خو مایوسه کېدل په کار نه دي. څومره پورې چې زه خپله پوهېږم سولې شورا نظر ګورم، هغه دا دی چې دا دې ته نه دي رسېدلي چې هغوی د بېخي د سولې دغه نه لري. خو
خو تر دې وړاندې د سولې عالي شورا بل مرستیال عطاور رحمان سلیم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. ښاغلی سلیم دا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د سولې غږ نه دی پورته کړی او نه یې د افغانستان د خلکو، حکومت او د سولې د عالي شورا پیغامونو ته یې مثبت ځواب ویلی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي سلیم د دغو څرګندونو په تړاو له نوموړي سره خبرې وکړو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم ونه توانېدو. سولې ته د طالبانو د نه تمایل په اړه د سولې عالي شورا د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تر دې مخکې په کور دننه او بهر د سولې په تړاو ناستې جوړې کړې، خو د افغان کارپوهانو په وینا کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د وروستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه رابلل شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی مسکو ته سفر کړی. د افغانستان د سولې لپاره مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو تر اوسه د دغې غونډې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. که څه هم تر اوسه له روسي چارواکو سره د دغه پلاوي د خبرو اترو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو د سولې عالي شورا یې پایلو ته خوشبینه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا د سولې عالي شورا د چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي وسلوال طالبان د سولې په خبرو اترو کې استقلالیت نه لري او هغه کار کوي چې یو شمېر ملاتړي هیوادونه یې غواړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفی وایي
متاسفانه زموږ طالبان رونه دوی په خپل اختیار کې جین نه دي او څه چې راهنمایي د نورو هیوادو د خوانه په ګاونډ کې زموږ ورته کېږي، متاسفانه په ډېر تاسف چې مغه عملي کوي او دا واضح خبره ده تر څو هغه مربیان د دوی قانع شوي نه اوسي نو دوی خپله پرېکنده فیصله د سولې لپاره چا سره نه شي کولی.
نوموړي وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره حل لاره دا ده چې افغان حکومت باید د نړیوالې ډیپلوماسۍ له لارې په لوړه کچه پر ګاونډیو هیوادونو فشار راولي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
د کابل نه د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې هیله بښونکي پړاو کې دي. په هلمند کې د پولیو واکسین پیل شوی، خو له وسلوالو طالبانو سره د جګړو له وجې ښایي نیم میلیون ماشومان له واکسین څخه بې برخې شي. د روغتیا د ریاست چارواکي وایي د طالبانو سره د څو میاشتو راهیسې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند چارواکي وایي د دیني عالمانو او قومي مخورو له لارې به وسلوال راضي کړي چې کور په کور واکسین ورکولو ته اجازه ورکړي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې له چارواکو او خلکو سره خبرې کړي.
د پولیو یا غوزن په ضد د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند د عامې روغتیا مسولین وایي یوازې به په څلورو ولسوالیو کې شاوخوا 200 ماشومانو ته تطبیق شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله احمد رسنوی ته وویل که څه هم د طالبانو له سیاسي رهبرۍ سره د دوی خبرې د سیمې له سطحې نیولې تر لوړې درجې روانې دي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې.
متاسفانه موږ اوس هم په هغه څلورو ولسوالیو کمپین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. ستونزه پر ځای پاتې ده. مرکز په نړیواله سطح جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي، نو تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي. موږ ټارګیټ 250,000 دی، شاید چې اضافه کوارج په لاس راو او یا هم تر دې کم. ټول ولایت کې زموږ ټارګیټ چې هغه وخت 250,000 وو او لاسته راوړنې کوارج مو هغه ته لکه ترسېدي.
همت ول کچیر په مسلسل ډول هر دوره ماشومان د واکسین څخه پاتاسي لري نه چې د پولیو ګاند شمیر نور پیژوم را مستسي. د پولیو د فلج کوونکې ناروغي په ضد د واکسین د نږدې څلورمه دوره ده چې په هلمند کې څه باندې 15,000 ماشومان ته نه رسیږي. ویل کېږي د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر دې مسله چې واکسین دې د کور په کور په ځای په جوماتونو کې ورکول سي روان کړکیچ نه دی ختم شوی. روغتیا پلان وایي په جمعتونو کې د واکسین ورکولو پر مهال امکان لري یو شمېر ماشومان ته ونه رسیږي، ځکه نو کور په کور واکسین ورکول ته ترجیح ورکوي. د پولیو د واکسین پر سر د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او طالبان ترمنځ راپورته سو نندریو په ختمولو کې خلک څه رول لوبولی سي. د هلمند والی وایي په دې اړه د غسیمو د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې روانې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي، څو طالبانو ته د پولیو د وژونکې ناروغۍ د واکسین د مهموالي په خاطر د خلکو لخوا قناعت ورکول سي. تورن جنرال محمد یاسین د پولیو د واکسین د دغې دورې د پیل پر مهال وویل ښه دا دی چې عام خلک په دې مسله کې مداخله وکړي او خپلو ماشومانو ته د واکسین په رسولو کې د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي.
متاسفانه مخالفین د خپل شخصي ګټو لپاره بعضې اوقات دغه پروسې مخنیوی کیږي او د پروسې د مخنیوی لپاره موږ مرکز سره خبرې کړي او همدارنګه هغه مرابع چې د واکسین په پروژه ته حمایت کوي هغو سره هم خبرې شوي او په منطقه کې چون دا زموږ د هیوادوال او زموږ د اولاده نسل آینده نسل دپاره په ګټور دی نو موږ خپل علماو سره او مشرانو سره قومي مشرانو سره په خبرو کې یو خو تر اوسه پورې رسما د هغو په ساحه کې اجازه نه دی ورکړل شوی او د جومات په حساب کوم د پالیسي نشته.
په هلمند کې معمولا هره دوره تر ولکه زیات ماشومان ته د پولیو په ضد واکسین ورکول کړي چې د نږدې څو میاشتو راهیسې د نادالي ناوې ګریشک او لشکرګاه پرته په نورو ولسوالیو او سیمو کې نه دی تطبیق سوی. د هلمند اوسیدونکي وایي دا چې پولیو د دایمي فالج او حتی مرګ باعث کیږي نو ښه دا دی چې ښکیلې غاړې اجازه ورکړي څو په هر اسانه لار وي تطبیق سي.
موږ غوښتنه کوو چې واکسین بند نسی او واکسین په ټولو سیمو کې تطبیق سي، ځکه کله چې واکسین بند سي نو په ټولنه کې ډیر ناخوال رامنځته کیږي او ماشومان په عمومي معلولیت اخته کیږي.
واکسین څوک نه بندوي، واکسین چې بند سي ماشومان ټوله په پالج اخته کیږي. او
موږ غوښتنه کوو چې واکسین ته اجازه ورکړي.
واکسین خو د ماشومان لپاره ګټه لري، واکسین ته باید اجازه ورکړي چې تطبیق شي.
د کور په کور واکسین د ورکړې پر سر ستونزه یوازې هلمند کې نه ده، په هیواد کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي د وسلوالو لخوا په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم د پولیو پر داسې تطبیق چې کور په کور ورکول سي بندیز لګول سوی دی. طالبانو ویلي دي چې دغه پریکړه د سیمې د اوسیدونکو د مقررو شکایتونو پر اساس کړې ده، خو دا چې څنګه شکایتونه سوي دي جزئیات یې نه دي ورکول سوي. روغتیا پالان وایي که چیرې تر 15 کاله کم عمره ماشومانو ته هره دوره دوه څاڅکي واکسین ورکول سي د پولیو له اړخه د ماشومانو د دایمي فالج او مرګ څخه مخنیوی کیږي. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبله وړي نو عمل یې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي. د ازادۍ راډیو خبریال وصال وصل له کابل راپور راکوي.
که څه هم یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په هوایي او د شپې لخوا په عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې توریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات تر
خغل جاوید وای ملکی وګړو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د پداسیال کې د چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمیر سیمو له مشانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمیر سیمو کې د شپې لخوا وحشیانه عملیات تر سره شوي چې ګڼو بیګنا خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. خغل حکمتیار ویلي چې که دا شنه عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده او باید په نویو لارو چارو غور وشي. په همدې حال کې د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې تیره شپه بهرنۍ ځواکونو هوایي عملیات کړي چې پکې 14 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا هوایي او د شپې لخوا عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت نه کول د دې لامل کېږي چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوړي.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا د عملیاتو کې هیڅ نوع دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکي تلفات لري او ملکي خلک وژل کېږي. کوم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي، د دې لپاره لمن وهل شوی دا څومره زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکي خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او د خلکو قار راو پاریږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضي کړي هم د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکي وګړو ته قصدي مرګ شو بلاړوي، سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. هوایی او د شپې لخوا عملیات هغه دوه جنجالي مسایل دي چې خلک یې تل په اړه انتقاد کوي او بار بار د بندېدو غوښتنه کړې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرې اونۍ په پای کې د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ تروریستي حمله وشوه. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې په یو راپور کې به واوري چې په ایران کې کومې تروریستي ډلې فعال دي او په څه خاطر جنګیږي. خو اوس ورځو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ته رسېدلی. ټرمپ به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او د نړۍ د یو شمېر مشرانو سره د لیدنو کتنو تر څنګ په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې مشري هم وکړي چې بحثونه به یې تر ډېره د ایران پر مسله متمرکز وي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشنبه په ورځ نیویارک ته له رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی، په یو تویتري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړې چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډېر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له دغې کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ ټاور کې ترسره شو خبر لاندې وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هېواد لخوا د تښتول شو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوال سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او دغه خبرې هم د معمول په څیر په ډېره ګرمه فضا کې ترسره شوې. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته چې غونډې رسمن پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله 193 غړي لري. ولسمشر ټرمپ به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته تر وینا وروسته بل سبا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي چې بحث تر ډېره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی دی. په دې غونډه کې به د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریا او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او ټرمپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېر اونۍ د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. تر دې مخکې واشنگټن د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر به دغه راز په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یوه غونډه کې هم وینا وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا مې او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ټرمپ ته په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تېرې پنجشنبې د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. مون وویل چې کیم سول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
مرکزی حکومت پروژې صاحب په پیسې کې پاده کړي پنځه په مزار کې پاده کړي صاحب پنځه په زابل غزنی کې پاده کړي دي یو څه وجود موږ سره سره د موږ حکومت دا غوښتنه ودا سره ته دې ته وجود وسی
خبر مشکل غم ہوئی اور رشتہ مطلب
د آزادې رادیو خبرونه اورید یو شمیر اوریدونکو آوازونه و چې له آزادې رادیو څخه په استولو ټلیفوني پیغامونو کې د خپل سیمو د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي د خبرونه روانه ده. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خدا شپه اجمل ان تغوک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر 1.5 زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 8 ترهګر وژلي، 15 ټپیان کړي دي او دغلته یې 6 تنه د ملي اردو سرتیري او 2 تنه د جمهور ریاست د یو سلاحکار ساتونکي د طالبانو له بند خوشي کړي. د کاپیسا ولایت شورا مرستیال محفوظ صافی دا کړی چې د تګاب په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې ډیر لستن ملکیان وژل شوي. خو د کاپیسا د والی ویان قیس قادری بیا په تګاب کې د هوایي بمباری تایید کړي، خو دا یې رد کړی چې کندې په بمباری کې د ولسی خلک وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره د سوداګرۍ او دفاعي مسلو په اړه خبرې کړې دي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر نوماند شوي د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. او په روسیه کې د کرملن مخالف مشر الکسی نوالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نوالنی له دېرش ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدونو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو، او اوس هم یوسف خان زدران ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه یې برابر کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان او پاکستان په سیه جام کې خپل سیالۍ وبایللې. دا سیه جام د څلور غوره لوبډلو ترمنځ په دویمه ورځ په ابو ظبي کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سیالۍ وشوې، چې بنگلاديش له یوې سخت مقابلې وروسته لوبه له افغانستان خو هندوستان په اسانه له پاکستان وګټله. بنگلاديش دوه لوبغاړو په سوزدو افغانستان ته د 250 منډو هدف وټاکه، چې افغانستان 248 منډې جوړ کړې خو په دریو منډو یې لوبه وبایلله. پاکستان بیا په ټاکل شوي 500 اورونو کې دوه لوبغاړو په سوزېدو هندوستان ته د 248 منډو هدف کېښود، چې هندوستان دغه هدف د لوبې په څلوېښتم اور کې یوازې د یوه لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ. هندوستان له دې ګټې سره د سیه جام تر پای لوبې ورسېد. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ د میزان د میاشتې په 15 نېټه له انګلستان سره کوي. افغانستان دوه نورې سیالۍ له تایلنډ او مالیزیا سره ترسره کوي. افغان لوبډله په دغه ټورنمنټ کې د ګډون لپاره تېره ورځ د تایلنډ هیواد ته تللې وه. د فوټبال فدراسیون د ویاند سیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. د ازبکستان د خپلواکۍ په مناسبت د میرمنو ترمنځ د هینډبال د 28 پړاو سیالۍ پرون په تاشکند کې پیل شوې. د افغانستان د میرمنو د هینډبال ملي لوبډل په هم په دغو سیالۍ کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د افغان میرمنو د هینډبال ملي لوبډله د جمعې په ورځ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي ټاکل شوې دا سیالۍ د سپتمبر میاشتې تر 30 نېټې دوام وکړي. دا ریاست وایي افغان لوبډله سیالیو ته چمتو ده او تمه کوي چې ډک لاس به هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدو لپاره یو شمیر کورني او بهرني عوامل یادوي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان اقتصادي وده کما شوې ده چې عمله د دې هیواد پولي واحد تر بل هر وخت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په بې ساري ډول رقم شوی دی. له کابله اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د ډالرو په وړاندې افغانیو په بې سابقې ډول خپل ارزښت کم کړی، د افغانستان بانک مسؤلین یې لاملونه د افغانستان کمزوري اقتصادي وده، د ډالرو قاچاق، د هیواد سیاسي بې ثباتي، د متحده ایالاتو اقتصادي پرمختګ او په ګاونډي هیواد ایران د نړیوالو بندیزونه بولي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې له لوري په همدې اړه استجواب شوی وویل چې په اوس وخت کې د ډالرو په وړاندې یوازې افغانۍ خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې په وینا یې ډیر نور نړیوال اثار هم له ورته ستونزې سره مخ دي. د وایي کورنۍ عوامل داخلي تولیدات، امنیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې دي، او له بده مرغه چې له 1400 لمریز کال را په دې خوا هېڅ څه نه دي لامل شوي چې یوې افغانۍ ته حتی قوت ورکړي. له بده مرغه چې دې ټولو عواملو د افغانۍ د کمزوري کولو په برخه کې کار وکړ، او یو هم ونتوانید چې د افغانۍ ثبات پورته وشي. خاغلی صدیق هغه اداوی هم رد کړي چې ګوندې افغانستان اوس مهال د پیسو له بحران سره مخ دی. نوموړي وویل چې افغانستان هیڅکله د پیسو له بحران سره نه مخ کیږي، ځکه په وینای بحران هغه حالت ته وایي چې مرکزی بانک د پیسو له کمښت سره مخ شي. د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې که راتلونکي میاشت متحده ایالات په ایران نور بندیزونه هم ولګوي، د افغانیو د لا بې ارزښته کېدو خطر هم شته، ځکه د دوی په وینا په ایران بندیزونه په افغانستان مستقیم اغیز لري. خو خاغلی صدیق ډاډ ورکوي چې د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره د ډالرو لیلام ترسره کوي او وارداتي انفلیسیون مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ډالر د افغانیو پر وړاندې له 4.5 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت په بې ساري ډول لوړ شوی، او په ځانګړي ډول د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته په تدریجي ډول له 5500 افغانیو نه تر 8000 پورې پورته شوی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمېر غړي هم د افغانیو د ارزښت کمېدو او د ډالرو قاچاق اندېښمن کړي، او له حکومت غواړي چې باید د پولیسو باید د کنټرول لپاره یو سیستم رامنځته کړي تر څو په اوږد مهال کې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د اقتصادي مسایلو تر څنګ سیاسي موضوعات هم د افغانیو پر نرخ منفي اغېز کړی دی. له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
یو مهم لامل دا ده چې په پولیټیکل اکانومي کې یا په سیاسي اقتصاد له نظره دلته سیاسي بې ثباتي د خلکو اذهان مخشوش کړي دي، او خلک ډېر زیات افغانۍ نه ساتي. هر لحظه دوی د دې خطر ګڼي چې ګواکې دوی سرمایه به تاله سي.
خغلی واحدیار وایي د دې لپاره چې د افغاني ټیټه باید د خلکو په اقتصادي وزه ورځنۍ راکړو ورکړو ناوړه اغیز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډېر او واردات کم شي. دی وایي که دا ارزښت ونه ساتل شي، د بېوزلۍ د کچې لوړېدو او د پیسو پړسوب ته زمینه برابرېږي. د افغانستان بانک مسؤلین بیا لامو خلکو غوښتنه کوي چې خپل ملي اثارو ته په ارزښت قایل شي، او ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي.
د کونړ د ښځو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو عمومي وضعیت ښه شوی دی. د کونړ ولایت د ښځو د چارو رئیس ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې د لومړي ځل لپاره له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي، او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي. خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو، ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بې برخې وي.
کرزي صاحب د راتګ نه مخکې زموږ د ښځو وضعیت خو په ډېر بد حالت کې وو، ځکه چې د مکاتبو دروازې بندې وې، شفاخانو کې ښځینه ډاکټرانې نه وې. هغې نه را په دې خوا چې کله کرزي صاحب راغی افغانستان ته، موقته اداره جوړه شوه، بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیم تعلیمی دروازه د خلکو پر مخ خلاص شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سہولت د خزینو د پاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې په مکاتبو کې خوون کې شولې خپل بچی تر مکتب ورسول.
هغه ویل اوس حالات بالکل بدل شوی دی، په زرګونو نجونی خونځې وتزي او همداراز زیات خويندې په دولتي او نا دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي.
خو ځکه موږ خويند سره چې کوم نه خوشونت کېدو هغه به ګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېرې بتنګ شولې یا به خودکشي کوله یا به ځانونه سوځول یا به یو لارې دا و چې سین ته به دنګلې نورې لارې به تورې کې شولې. نو اوس زموږ خويندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسیدلې شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو بیا زره نجونې په زده کړو بوختې دي. عبدالقهار خونزاده وایي که څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نجونو ټول ښوونځي تړل شوي وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول ښوونځي فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په داسې حال کې چې د ایران په اهواز ښار کې د تېرې ورځې د تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره زرګونه کسان راټول شوي دي، د دې هیواد پوځي چارواکي د دې حملې په ځواب کې د غچ اخیستو د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکوي. په اهواز کې د یکشنبې په ورځ پر پوځي پریډ د وسلوالو په حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او یوې بلې کورنۍ ډلې په غاړه اخیستی، لږ تر لږه 25 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات نوریاس نوری اوروي.
په زرګونو کسان نن د اهواز ښار واټونو کې راټول شوي چې په دې ښار کې پر پوځي پریډ د تېرې ورځې د حملې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړي. پر دغو مراسمو چې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوي وو، د وسلوالو په برید کې په وژل شوو کې ملکیان او د سپاه پاسداران انقلاب غړي شامل دي. د ایران او عراق ترمنځ جګړه په 1980 کې پیل او تر 1983 کال پورې دوام وکړ. په اهواز کې په نننیو مراسمو کې سرتیرو، ملایانو او چارواکو د قربانیانو تابوتونه چې د ایران په ملي بیرغونو پوښل شوي وو د هغوی له عکسونو او د تروریزم ضد شعارونو سره لیږدول. یو شمیر ګډونوالو د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه هم ورکول. دواړه هیوادونه د ایراني مشرانو لخوا د حمله کوونکو په ملاتړ تورن شوي دي. متحده ایالاتو دغه حمله غندلې ده. چارواکو په ټول هیواد کې نن ملي ویر اعلان کړی او دولتي دفترونه، بانکونه، ښوونځي او پوهنتونونه په خوزستان ولایت کې چې اهواز لوی ښار دی نن بند دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه حمله څلورو وسلوالو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو ترسره کړې ده. دو ډلو د اهواز د ملي مقاومت په نوم عرب توکمې ډلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د دې هیواد یو شمېر نورو جګپوړو مشرانو د عربانو بیلتون غوښتونکي ډله د دغې تروریستي حملې مسؤول بللې او متحده ایالات، اسرائیل او د خلیج یو شمېر عربي هیوادونه هم په ملاتړ تورن کړي دي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک مرستیال قمندان حسین سلامی دغو مراسمو ته په وینا کې یو ځل بیا امریکا او اسرائیل تورن کړل او دواړو ته خبرداری ورکړل چې ځپونکو اقداماتو ته دې انتظار وباسي.
ما قول می دهیم واکنش من به این
ژمنه کو چې زما جواب باید دغه پیخه په وړاندې لپخې معنی د کورانون کیو ویجاړون کیوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناور د اکشن بی د ورځې په ورستیو کې وویل چې متحده ایالات د تروریزم ټول اعمال او د هر بی ګناه انسان وژنه غندي. د متحده عربی اماراتو یو چارواکی د ایران دغه تورونه به اساس بلل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې که څه هم اسلامي دولت ډلې یا داعش د اهواز د حمله مسؤلیت منلی، خو د ایران حکومت د اهواز دیموکراتیکه ملي جبهه چې د حکومت مخالفه بلتون پاله عرب ډله ده په دې حمله کې په لاس لرلو تورنوي. فرانس پرس خبري اجانس په یو راپور کې په ایران کې پر هغو فعالو وسلوالو ډلو یو راپور چمتو کړی چې د ایران د دولت پر ضد جنګیږي او خپل اهداف لري. د دې راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په سیمه کې د نورو سیالو هیوادونو په مقایسه ایران په وروستیو کلونو کې د یو شمیر انفرادي خونړیو بریدونو شاهد و. دغلته یو شمیر ډلې د شیعه ځواک ته د ګواښ ښکارندوی کوي. لومړی د اهواز دیموکراتیکه ملي جبهه. دا جبهه د ایران د تیلو لاړخه بډای ولایت خوزستان په اهواز سیمه کې یوه بیلتون پاله ډله ده. ایران دغه ډله تورنوي چې د شنبې په ورځ د سپتمبر پر 22 په اهواز سیمه کې پر یوه پوځي پریډ برید وکړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 9 ووژل. دغه پیښه په هغو مراسمو کې وسوه چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې ایران دغه ډله په سیمه کې په تاوتریخوالي تورنوي. په 2005 کال کې هم په اهواز کې د بمي چاودنو او ناکراریو پړه پر همدې ډلې اچول شوې وه. هغه مهال دې ډلې په یادو پیښو کې خپل لاس لرل رد کړل. د اهواز دیموکراتیک ملي جبهې یا ADPF پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د هغه مخکښ ملتپال سازمان دی چې د اهواز سیمې د عرب اقلیت حقونو بیا ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دوی وایي د خپل برخلیک ټاکلو، ازادۍ او خپلواکۍ د حق لپاره مبارزه کوي، خو وایي مبارزه یې یوازې په همدې پورې محدوده نه ده. د ایران انټرنیشنل تلویزیونی چینل چې مرکز یې په لندن کې دی، د اهواز د دیموکراتیک ملي جبهې د ویان یعقوب هور التوستاری یوه مرکه خبره کړې چې په غیر مستقیم ډول یې په اهواز کې د سپتمبر د 28 نیټې د برید مسؤلیت منلی دی. نوموړي وسلوال بریدونه د ده په وینا د مشروع اهدافو لپاره مقاومت بللی دی، خو همدې ډلې پر خپله ویبپاڼه په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش دغه ډلې په لومړي ځل د 2018 کال د جون پر 8 نیټه په ایران کې د هغه بمی بریدونو مسؤلیت واخیست چې په تهران کې پر پارلمان او د دغه هیواد انقلابي رهبر آیت الله خمینی پر هدیرې وسوال او ځانمرګو برید کوونکو یرغل ورور. په هغه بریدونو کې 8 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د همدې کال په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو ویډیو خپره کړې وه او ایران ته د انتقامي بریدونو ګواښ کړی و، ځکه دوی ادعا کړې وه چې ایران د سوریه او عراق له حکومتونو سره د داعش پر وړاندې جګړې کې پوځي او لوژستیکي ملاتړ کوي. دغو وسلوالو ویلي وو چې غواړي ایران د سنی مسلمانانو هیواد وګرځوي او هلته د شیعه مذهبو قتل عام وپاروي. جندالله دا د سنی مسلمانانو یو توندلارې ډله ده چې په 2000 کال کې د ایران د دولت پر ضد خونړي فعالیتونه پیل کړل. ویل کېږي دا ډله د بلوڅ ملاتړ لري او تر ډېره په سیستان بلوچستان ایالت کې پراخ حضور لري. دغه ولایت له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. ایران تر ډېره وخته ادعا کولی چې جندالله له امریکا، برېټانیا او اسرایلي استخباراتي کړیو لخوا روزل کېږي، خو له 2005 څخه تر 2010 کال پورې تر یو شمېر خونړیو بریدونو وروسته په تېره بیا تر هغو غبرګو بمي بریدونو وروسته چې په سیستان بلوچستان کې په یوه شیعه جومات کې وسول د دغې ډلې فعالیتونه محدود شول. کوردي یخیان ایرانی چارواکي د انقلاب ضد ځینې ډلې چې د عراق په شمال لویدیځ کې د ایران پر پوله ډېره دي هم په ځینو بریدونو تورنوي. په ځانګړي ډول د ایران د کردستان دیموکراتیک ډله او د کردستان د آزاد ژوند په نوم ډله. په تهران کې د 2018 کال د جون د 8 نیټې تر بریدونو وروسته ایران په ټول هیواد کې د یاغي ډلو پر وړاندې عملیات ډېر کړل او په دې ترڅ کې د شمال لویدیځې سیمې چې د عراق سره پوله لري او کردي اقلیتونه پناه شکړل.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادي راډیو د خبرونې پای ته ورسیدو او سم پام وکړئ د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته.
یو کلی زرغګونه
دیو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې افسر مرسل خپل مور او پلار ته ډاډ ورکاو چې لورې د پولیسو افسره او د وطن خدمتګار ده. دوی باید د خپل لور په باره کې اندېښنه ونه کړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
دیدا سنجل خواهیم چی گوتی دیدا سرو گوتی دیدا سرو پلا روی روان لکا زرکا پنخرو زرکا پنخرو الا رو 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 موسا گلا رازو رو موسا گلا چه تا گوری رازا تنوکا زسان داری در توایم
سنم گلی عدی مکم از شرمیگم
وی لخپل مورنم شرمیگی پرون خود خدای داد سرخه اتن کول
اغا پزور اتن را بانده کول تو آی که
زازا زنوایم چه خا زوایم چه کش دادی مبارک سا
کلی علماتیانو چه تن سیوای وی نه نه خلمه خطا سوا جنتی سی عدی بیتاده نسم تو آی که
آمین زویا خو ماتم مبارکی راکا زمان نور چوکستا چه دیخ پلین گور مبارکی راکی
خو شرمیگم آده
زازا چه شرمیدای ماتا بدی نوائر چه دل مسو چیختانه سی زا خیر چه تا شرمیگی آقا دا ستا پزاید کفتری او تاوس مبارکی راکایی خدای دی دزر پری دی کورانه تا خوشحالی ورکی چه والواری رانوانه خیست
وای ما مینه ده خیسانم گلی ما تا دواغانه کوا از لارم
چیر تا زی زویا دخان دلاور خان فسلو که گرزه که دی بازار تلیگی
نه نه ده دخان دلاور خان پا کار پسی نزم پا خپل کار پسی زم تا وای خا
پا خپل کار پسی؟ پویا نسوام زویا
دست داده چه سباب ده ناوی رات را اولی دمره چه با نئی چه زمون گزاره پی روانه سی او زم چه او حکس بو کار دکم توای که
لیلا سلام علیکم
والیکم سلام مونی سایبی تایبی رازا رازا پاندی چمن که با لگی کینو لا وقت شده او رسمیاتم ندی پیل شوی
ته خواهی ته صبر چه ستا ترسان کینم
رزا رزا دغل ترسینه
اوهوهوهو نام خدای دیوی ده دفتر چمن یه دیر خکلای او پاک ساتلای دی ده سری زرپ که تازه شی
قنداغا تا دی خدای خیر ورکی لکوم ورازی چی دلی کلوست پا کورس که شامل شوی دی دی دفتر پاک ساتلو تی لا پام دیر شوی دی
هم داسی ده چی چون را پوها دیری گی دوم را انسان خپلو مسئولیتونو تا متوجه کی گی
طیبه تلیفون تا دی زنگ دی
السلام علیکم وی شکر چی غاگ دی آورم شکر خیم تخیی کورانه مخده زیره؟ وی وایم زیره دی پا گل بدل شه مبارک مبارک الا شکر دا خود دوام زیره ام را بانده و که از سب زنگ ورتوه هم ام مبارکی بوارکم خخم نه نه کورانه تا دی سلام وایا پا مخه دی گلونه
مانی سایبی مبارک شه دازی شی سیر مصاره یاد اول که پتا خبره نوی دازیر خوب پا مام وکا
پتا خبره نده پا تلیفون که میوی خورلانی نفیسی را تاوید چه ده مکتب مدیره شوا دیوی بلی خورلانی خبره ای وکره چه پا ولایت که ده صحت او روختیا رئیس مقرره شویده
خواه نام خدای دیوی خبی دیر تکره دی خوچ وقت ور کرشی او کوشش وکی
بلکل هم دست ده لیلا زما د پانتون د دوري خورلانی په ډیرو لویو لویو دندو کې کار کوي لکه ډاکتران انجینران او داسې نور
همداسې ده په خدای که ښځو ته اول د خپلو کورنیو او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي
ته ښه وایې لیلا زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي چه حقی وار کرل شی او هلم آسل کی دجون پا هر دگر که پر مختق کولای شی
آه. آه.
جمیله په دې زینه څه کوې؟
ته راشه راشه روی نیسا چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودرو.
همدلته ښه نه وه؟
ته خو یو ځل راسره ونیسا، بیا به یې په ګټه پوه شې.
ښه سمه ده، داسې ښکاری چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی. ونیسا.
ښه ده، دا ځای به ښه وي.
هو بیخي همدا ځای سم ده.
اوس به نو زه ور وخیژم، انګور به راوشکوم چې مې ځان وهلي انګور ډېر خوند کوي.
ښه ده چې راشکوي یې ما ته یې راکوه، زه به یې په ځولۍ کېږدم.
ونیسا، چې د ټیکري پیڅکه در نه خلاصه نه شي. ګوره
ښه ده، ته وښکی راوغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم راوشکوم. ونیسا ځولۍ دې.
نور بس دې جمیله، را کښته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلختې، ریښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و؟ کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل، میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
ریښتیا زرلختې، ستا د قابلګۍ د درس خو همدا د وروستی کال پوره کیږي، چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کوم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړې، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دې وزر لختې، خوش مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې به دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې در سره شریک کم. بس دې دا نور.
وای پرې مېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم، بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردال خان وروره، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، بخیر راغلی.
خیر دی نصیب صاحب. سردار خان ستړی مشی، په کار بوخت دی، اصل نشي له کاره دی وباسم.
هو بشي مولوی صاحب، کارونه به وشي. راځه په دې څادر باندې کښېنه.
یاره سردار خان وروره، د زړه مې دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق ته دې غاړه کېښوده او خپلو خویندو ته دې د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګې وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. څنګه خیر خو به وي؟ داسې ستړی راته ښکاري.
مولوی صاحب، ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټر یې ولې رانه اوس؟
ټیکټر یې له موسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې مېږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کیڼې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی دی؟ دی خو د خان د لول خان ناظري کوي.
بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې تښتن شو. دعاوې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړي چې ولور حرام دی او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالۍ وډک شي. ښه، مطلب دا چې له موسا ګل نه ولور نه دی اخیستی؟
او ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټریکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسب حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري.
مولوی صاحب که اجازه دی وي، زه به د خدای داد پسې ورشم. چې ټریکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې وېرېږم چې اسنه موساګل ټریکټر کندې ته وغورځوي.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کلی مولوی صاحب وخت په وخت خپل مقتدیانو ته د ولور د حراموالی او د خزو د میراث او د مهر د حق خبرې کولې. سردار خان د مولوی صاحب خبرې منلې او اوس خپل خور ته په میراث کې د رسیدل ځمکې پولې او بریدونه معلوموي. آیا تاسو په سیمه کې خلک په دې پوهیږي چې ولور حرام دی؟ که په ټولنه کې د ولور مخه ونیول سي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شپږ نوي 0      0      0││ 0││ 0││ شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ